په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو غوښتنو نه منلو صورت کې د بیا احتجاج غږ کړی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسېدلی. یوه ترکۍ الوتکه په ایران کې نسکوره شوې او 11 کسان پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کوټه کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره ورکړل شوی مهلت چې د یوې میاشتې لپاره پوره شوی او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې دوی د بل پرله تیاری کوي. په کوټه کې ترسره شوې پرونۍ جلسې ته ډاکټر سید عالم مسعود، نواب ایاز خان جوګیزی، وړانګي لوڼی، امان بازی، رضا وکیل او ګڼو نورو ویناوالو ویل چې د پاکستان حکومت او اسټیبلشمنټ د پښتنو ځوانانو پر غوښتنو جدي پاملرنه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې له کوټې وروسته اوس به پېښور کې همداسې لویه جلسه کوي او په ترڅ کې به پر حکومت فشار راوړي چې د دوی غوښتنې ومني. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون په سوات کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پر مرکزي حکومت یو وار بیا غږ کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړل شي. نوموړي په سیدو شریف کې خلکو ته په خبرو کې پر هغو پښتنو سیاسي مشرانو هم نیوکه وکړه چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو مخالفت کوي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکزی وای په دې اړه د قبایلو پراخه نظر پښتنه وشي. د پاکستان مرکزي حکومت وای دوی دې تجمن دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي، خو د دوی په وینا دا اوږد بهیر دی او وخت واخلي. د پاکستان د سینټ په نننۍ غونډه کې 259 ټاکل شوو سینټرانو سوګند پورته کړ. د سینټ نوو غړو ته سردار یعقوب خان نصر سوګند ورکړ. نوموړی د ولسمشر لخوا د نن ورځې د غونډې چیرمن ټاکل شو. له سوګند غونډې وروسته د سینټ کاروایي تر 4 بجو وځنډېد. وروسته به د نوي مشر او مرستیال لپاره رایه اچونه کیږي. د سینټ نوی مشر او مرستیال به هم نن سوګند پورته کوي. د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی او چې تعلق یې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی. پاکستانی چارواکي وایي لنن نه په پنجاب خیبر پښتونخوا فاټا کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد د ساسکو ورکولو بهیر پیل شو. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې د پنجاب په 2 ضلعو کې به دا پروسه 15 ورځې دوام کوي. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو او د قبایلو کې به دا لړۍ تر 3 ورځو پورې جاري وي. د خیبر پښتونخوا په پېښور، چارسده، نوخار، مردان او یو شمېر نورو ضلعو کې به تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړل شي. پرون د قبایلي سیمو د بیړنیو عملیاتو مرکز په یو بیان کې ویلي چې له باجوړه پرته په نورو ټولو قبایلي سیمو کې به د واکسینو ورکولو لړۍ نن پیلېږي. دوی وایي په باجوړ کې به د روانې میاشتې په 13 نیټه دا پروسه پیل شي. د پاکستان حکومت هوډ ښکاره کړی چې سخت کال به هیواد له پولیو ناروغۍ پاک کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون اسلام آباد ته رسېدلی نن د پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو معاملاتو خبرې کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې له نوموړي سره د سوداګرو دیش کسیزه پلاوی هم ملګری دی. جواد ظریف د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ په اسلام آباد او کراچۍ کې د ایراني او پاکستاني سوداګرو استازو ته وینا هم کوي. نن په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري مشال لډیو ته وویل که په 2014 کال کې بهرني سرتیري له ارزونې پرته نه وای وتلي او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودی، دا جګړه به دومره نه اوږده شوې.
اوباما در اون وقت درست عمل نکردن و هزار تحلیل نکردن.
اوباما په هغه وخت کې سم عمل و نکرد، وضعیت سم و نه ارزاو. لدی پرته چې د سیمې وضعیت په پام کې ونیسي اعلان وکړ چې خپل پوځیان باسي. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درکړي چې ستونزه په پاکستان کې ده. له همدې امله د افغانستان جګړه اوږده شوه، کنه وختي به پای ته رسیدلې وای.
جنگ افغانستان به درازه کشید اگر نه وخت تمام نشي.
امریکایی لیکوال او مبصر جورج ویل پرون یو تحقیق خبر کړه او ویل چې د دوشنبه په ورځ د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زره مې ورځې ته ورسېده. هغه انتقاد کړی چې د امریکا له شاوخوا $1 ټریلیون لګښت او د 2300 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سربیره دا جګړه لا هم دوام لري. د اوتریش یا آسټریا پولیس وایي په ویانا کې د ایران د سفیر استوګنځي څخه د باندې یو تن وروسته لاغې په ډزو وژل شوی چې پر یو ګاډي د چړې په واسطه حمله وکړه. د پولیسو ویان هرالډ سویرس نن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي بریدکونکي شپږویشت کلن و، له ودانۍ څخه د باندې د ګاډ خونې نه پر ډزو له لګېدو وروسته ځای پر ځای مړ شوی. د بریدکونکي لخوا د چړې په حمله کې ګاډ پر مټ زخمي شوی دی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د بریدکونکي موخه څه وه. چارواکي وایي بریدکونکي په ویانا کې اوسېده خو اصلا د آسټریا د تیرول سیمې سره یې تړاو درلود. یو شخصي وړه الوتکه چې له متحده عرب اماراتو استنبول ته په لاره وه د ایران په جنوب غرب کې نسکوره شوې چې په پایله کې په الوتکه کې سپاره یولس کسان له منځه تللي. د ایران سرکاري تلویزیون د هیواد د بیړني مدیریت د ادارې د مشر مجتبی خالدی له خولې خبر ورکوي الوتکه چې د مارچ په یولسمه له شارجې استنبول ته روانه وه د هوا د خراب حالت له وجې په کورت خار کې یو غره سره ټکر کړی او بیا یې اور اخیستی. اسنا خبري اژانس وایي بمبارډیر چیلنجر سی شپږ سوه په نوم د الوتکه کې د عملی درې کسان هم سپاره وو چې هغه هم وژل شوي. د ترکیې د سره صلیب ادارې مشر خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې په الوتکه کې اته مسافر وژل شوي. کریم کنیک وایي په مسافرو کې لږ تر لږه یو تن د حسین باسران په نوم د یو تجار له کورنۍ غړی وو. یوه نوې څېړنه ښایي چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو زیاته وسله خرڅوونکی هیواد دی. د محاسبو له مخې په تیرو پنځو کلونو کې په ګرده نړۍ کې د خرڅو شوو وسلو 40% کې امریکا برابرې کړي. روسیا په دې لاره کې په دوهم لمبر ده او 40% وسلې خرڅې کړي دي. دا څېړنه د سټاکهوم د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ پرون په یو راپور کې وړاندې کړې ده. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو پختون تحفظ غورځنګ پرون په کوټه کې په وی ولسی غونډه کې حکومت خپلې غوښتنې تکرار او د خلکو لخوا منزور کړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا پرون په سواد په سیدو شریف کې د خپلې پاټۍ یوې جلسې ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د یاد ګوند یو مخکښ وایي اسفندیار خان د قبایلو محرومیانو ته په کتو دا غوښتنه کوي. او د خیبر پختونخوا په سواد کې چارواکي وایي د منګوري ښار د خیسته کولو چارې یې روانې دي.
داسې ښکاره ځایونو کې موږ مانومنټس جوړول غواړو هغې دپاره چې کوم دي نو د یونیورسټي ماشومان ډیزاینز جوړ کړي. دا د بیوټیفیکیشن پروجیکټ سره
هیله ده. مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولرنې موضوع پښتون تحفظ غورځنګ د بلوچستان د دورې په ترڅ کې پرون په کوټه کې لویا ولسی غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ورته نور ولسی غونډو او په اسلام آباد کې یو وار بیا د احتجاجي پرلت لپاره د تیاری نیولو خبره وکړه. د اسلام آباد د وروستي احتجاجي پرلت په نتیجه کې حکومت د پښتون تحفظ غورځنګ ځینې غوښتنې عملی کړي دي، لکه د وطن کارډ شرط ختمول او پر امنیتي پوستو د تلاشۍ بهیر اسانول. پر دې موضوع دا رپورټ. د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حکومت ته ورکړې یو میاشت پوره شوې ده او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې د نوي احتجاجي پرلت تیاری کوي. دا خبره نوموړي پرون د یکشنبې اتوار پر ماښام د کوټې په صادق شهید میدان کې جلسې ته په وینا کې وکړه. پښتین وویل د همدې تیاریو په مخه په پېښور کې جلسه کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ په دې جلسه کې هغه غوښتنې د قراردادونو په بڼه تکرار شوې چې خلکو په غوڅ اکثریت منظور کړې. په دې پرکلیکونو کې د ماورای عدالت وژنو درول، د نقیب مسعود په وژنه کې د ککړ افسر راو انوار نیول، د پښتنو په ټولو سیمو کې د امنیتي پوستو ختمول، د پښتنو د ځان او مال ساتنه، په کراچۍ کې د پښتنو تحفظ باوري کول او د جمهوري افغانستان ملاتړ شامل ول. ختم سے
چې په کراچۍ کې دی د پښتنو د سر او مال مکمل تحفظ وسی.
دې غونډې ته یوې هزاره ماشومې هم وینا وکړه چې په لاس کې د مشال خان انځور نیولی و. مشال خان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی و چې د 2018 زیږدیز کال د اپریل پر 14 پارېدلو خلکو وواژه. غونډې ته په وینا کې یوې فعالې وړانګې لوڼۍ وویل د پښتنو د ستونزو هواري په مخه به ښځې هم له سړیو سره یو ځای درېږي. د کوټه جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ او هزاره ډیموکراتیک پارټۍ مشران او غړي د وکیلانو او زده کوونکو د اتحادیو پلاوي خزینه فعالې او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو زرګونه خلک ورغلي ول. جلسې ته د ټولو سازمانونو او ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو وار بیا ویلي چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. نوموړي چې پرون د اتوار په ورځ د سوات په سیدو شریف کې یوې ولسي غونډې ته وینا کوله د پښتنو پر هغو سیاسي مشرانو نیوکې وکړې چې د فاټا او صوبې د یو ځای کېدو مخالفت کوي. د پاکستان وزیر اعظم د تیرې جنوري میاشت په اوله اونۍ کې ویلي وو چې د فاټا اصلاحاتو چارې به منطقي انجام ته رسوي. تفصیل په دې رپورټ کې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اتوار پر ورځ د سیدو شریف په گراسی ګراوند کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. نوموړي پر هغو سیاسي ګوندونو او مشرانو نیوکې وکړې چې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مخالفت کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخواني سینیټر زاهد خان مشال رادیو ته وویل دوی د فاټا او خیبر پښتونخوا د یو ځای کولو خبره تر هغې وروسته لا هم تیزه کړه کله چې د قبایلو ځوانان راپاسېدل او د خپلو بشري او آئینی حقونو لپاره یې غږ پورته کړ.
چې کله زمونږ د قبایلو راپاسېدل خاص کر دا ځوانان نو مونږ د هغې سره ودرېدو نو سپلیا خان ځکه بیا ذکر دی وکړو چې عجیبه خبره خدا ده چې د حکومت خپله ولا کمیټي سازه کړه خپلې خبره وکړه او بیا د هغې دوه کسان چې هم پښتانه دي یو مذهبي لیډر دی او بل د پښتون په نوم باندې سیاست کوي هغه دواړو مخالفت وکړو په دې دوی وو چې په څه وجه دا مخالفت وکړو او موږ وایو چې په هر صورت چې دا د خیبر پښتونخوا ښځې وژل په کار دي پوره نه الټیمیډیټ دی پولیټیکل ایجنډا پاسې او ټول خاندان جیل ته واچوي اسپتال نشته یونیورسټي نشته روډ نشته روزګار نشته نو د څه پورې دا خلک دغلته کې پرې تیارو کې پاتې.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې دریز دی چې په دغه کار کې باید د قبایلو رائے وپوښتل شي. د فاټا او خیبر پښتونخوا صوبې د یو ځای کېدلو پر مسله د قبایلي مشرانو ترمنځ هم اختلافات موجود دي. خو یو شمېر ګوندونه بیا وایي په پارلمان کې ناست د قبایلو استازي کولای شي د خپلو ولسونو د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي فاټا اصلاحات به په تدریجي ډول عملي کوي. د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د هیواد د اعلی عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده منظور کړې خو لا هم سینټ په دغه برخه کې اقدام نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان سینټ نن خپل چیرمین او دغه مرستیال ټاکی. د چیرمین د څوکۍ لپاره پیپلز ګوند، تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان او د بلوچستان آزاد سینیټران د خپل کاندید پر نوم صلاح شوي دي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند بیا د نېشنل پارټۍ له مشر حاصل بزنجو څخه هیله کړې چې د سینټ د چیرمین څوکۍ ته کاندید شي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان او بلوچستان صوبې څخه منتخب او آزاد سینیټرانو د چیرمن څوکۍ لپاره د سینیټر صادق سنجرانی په نوم موافقه کړې ده. سنجرانی هم بلوچستان صوبې څخه په آزاد حیثیت کې د سینیټ غړی جوړ شوی دی. پاکستان تحریک انصاف د جمعې پر ورځ ویلي ول چې د سینیټ د چیرمن څوکۍ په ټاکنو کې به نه د پیپلز ګوند او نه هم د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید ته رائے ورکړي. خو تحریک انصاف یو ورځ وروسته وویل چې د سینیټ د لوړو څوکیو لپاره به هغو کاندیدانو ته رائے ورکوي چې د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو به یې نمونه اعلانوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل. تر دې وروسته عمران خان په فیصل آباد کې پرون خبریالانو ته وویل چې ګوند به د سینیټ د چیرمن څوکۍ لپاره صادق سنجرانی ته رائے ورکوي. عمران خان زیاته کړه چې له بلوچستان څخه د پاکستان سینیټ د چیرمن جوړېدل به د هغې صوبې د اوسیدونکو د محرومۍ احساس کم کړي. رپورټونه وایي سنجرانی د پیپلز ګوند مشرتابه ته نږدې ګڼل کیږي او ښایي د سینیټ د مرستیال چیرمن څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند نومان د ملاتړ په بدل کې د سند صوبې حکمران ګوند هم د هغه تر شا ودرېږي. رپورټونه د سرچینو په حواله وایي پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ته د سینیټ د چیرمن او مرستیال چیرمن څوکیو لپاره د کاندیدانو غوره کولو کار یو څه ستونزمن شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه د نېشنل پارټۍ له حاصل بزنجو څخه غوښتي چې د سینیټ چیرمن څوکۍ لپاره دی د دوی کاندید شي او په بلوچستان کې ځان ته ملاتړ پیدا کړي. خو رپورټونه دا هم وایي چې د بلوچستان آزاد سینیټران د بزنجو د ملاتړ په خبره سلا نشول. ټاکل شوی چې د سینیټ د چیرمن او مرستیال چیرمن تر انتخاب مخکې د دغه ایوان 250 نوي منتخب غړي د خپلو څوکیو سوګند پورته کړي. د سینیټ د دې غړو ټاکنې د روانې میاشت پر درېمه شوي وي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان په لاهور خار کې یو کس د یوې غونډې پر مهال د هیواد پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د چپلای گزار کړی دی. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو دا عمل غندلې. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو پر وزیرانو هم بریدونه شوي دي. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د مسلم لیگ نواز پر رهبر نواز شریف دا برید د لاهور په جامعه نعیمیه کې هغه مهال وسو کله چې هغه د وینا لپاره سټیج ته وخوت. پر دې موقعه چې کومه ویډیو جوړه شوې په هغه کې ښکاري چې نواز شریف څنګه هم مایک ته نږدې سي نو مخامخ یو کس ورباندې د چپل گزار وکړي. خو هلته ولاړ دینی عالمان د نواز شریف ګیر چاپیر سي او لاندې ناس کسان بیا بریدګر ونیسي او په وهلو ټکولو لاس پورې کړي. له دې وروسته نواز شریف خپل وینا پوره کړه. د جامعه نعیمیه مشرانو وروسته خبري غونډه وکړه او غوښتنه
د جامع نعیمیه عالمان او زده کوونکي د دې پیښې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دا سازش چې هر ځای تیار شوی چا تیار کړي او بیا چې چا ورباندې عمل کړي د دې هر څه د پراخې پلټنې وشي.
د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د دې پیښې غندنه کړې ده. د نواز شریف سخت سیاسي مخالفه د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په فیصل آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو غیر اخلاقي کار دی او خوشاله دی چې د تحریک انصاف ګوند غړي په کلاس نه لري. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې دا یو غیر اخلاقي عمل دی او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه دا یو غلط کار بللی دی. تر دې ورځ وړاندې پرون په سیالکوټ کې یو کس د مسلم لیگ نواز پر یو مشر او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرمخ رنگ و پاشلی. په ویډیو کې ښکاری چې د مسلم لیگ نواز ډلې ملاتړې هغه کس نیسي او پولیسو ته حواله کوي. خو خواجه آصف وروسته نیول شوی کس معاف کړي او ویل چې هغه ته چا پیسې ورکړې وې. د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون پر یو بل مشر او د کورنۍ چار وزیر احسن اقبال باندې هم د ناروال په ښار کې یو کس د چپل گزار وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د اتوار په سهار یعنی پرون د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په وکلی کې د وکلن ماشوم په بوجای کې بند مړې موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه د مردان او نوخار ترمنځ لوی سړک د څه وخت لپاره وتاړه. د مردان پولیس پیښه تاییدوي او وایي چې اف آی آر یې درج شوی او پلټنې روانې دي. بیا هم تفصیل عبدالحی کاکړه.
د مردان له شیخ ملتون ټاون سره نږدې د باجوړو کورونو نومي کلي اوسیدونکي د اتوار په ورځ سهار د یو وکلن ماشوم د مړی موندل کېدو پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. د مردان پولیسو یو ویاند عرفان خان د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل وکلن ماشوم مړی چې د هغه لکلی سره په نږدې یو پټی کې په بوجۍ کې بند او شخړه شوی وو موندل شوی دی. د پولیسو د ویان په خبره له دوی سره د پیښې اف آی آر درج شوی او پلټنې پیل کړې دي.
دا خو جدي یو ماشوم ورک شوی وو، هغه بیا چې دی نو په سبب باندې بیا هغه ملو شولو وجل شوی دی. کله یې نو مزید دی چې اف آی آر شوی دی او تفتیش پولیس لګیا دی خپل دغه کوي. شیخ ملکین تر باجوړو کورونو سیدین کې دی داغي ماشوم دی دې چې نو ګوډه دې د غسرو او اړیکه ورشي دی بیا او مال هدا یک باندې وا په یار شې دی چې نو تفتیش کې به دا حقیقي
ریپورتونه وايي وجل سوی ماشوم د کلی د یو مزدور زوی وو. د مردان میډیکل کمپلیکس ویاند ویلي چې د ماشوم مړی د پوسټ مارټم لپاره دغه روغتون ته وړل شوی دی. لاغه ورسته چې د ماشوم مړی د هغه کورنۍ ته بیرته ورکړسو، د کلی اوسیدونکو د احتجاج په توګه د مردان او نوشار ترمنځ لوی سړک ته ووتل او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ریپورتونو تر مخه د تر دې مخکې د ماشومانو په داسې مرموز ډول د وژنو لښته لږه دوی پیښې د روان کال په اوږدو کې په مردان کې شوی دی. د سیمې اوسیدونکو شک څرګندوي چې پر ماشومانو اول جنسي تیری وسی او وروسته بیا ووژل شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړه د سوات د خکولاګانو د رابر څیره کولو هلی ځلې روان دي. په دې ترڅ کې په لومړي ځل د سوات پوهنتون د آرټس څانګې زده کوونکو جوړ کړي ماډلونه د منګورې ښار په چوکونو کې د لګولو پریکړه شوې ده. د مشال خبریال رپورټ راکوي.
سوات کې د بیوټیفیکیشن یعنی سیمه خایسته کولو پروژې په لړ کې ضلعي انتظامیې د سوات پوهنتون ارز د کوونکو هم شامل کړي. مرستیال کمشنر شهاب خان وایي چې دوی د پوهنتون زده کوونکو کې هغه یادګاري نمونې چې په مقابله کې غوره ګرځولای شوی د منګوري په چوکونو لګولو فیصله کړې ده.
اسې پنځه شپږ ډیزاینونه دي چې دا کوم سوات یونیورسيټي ماشومانو یو کمپټیشن کړو چې موږ لاسه پرامیننت ځایونو کې لاسه ښکارا ځایونو کې موږ مونومنټس جوړول غواړو وغیرہ لپاره چې کوم دي نوم دا سکول دا یونیورسيټي ماشومان ډیزاینز جوړ کی دا د بیوټیفیکیشن پروجیکټ سره.
د سوات پوهنتون آرټس د کوونکی وای چې دغه نمونې چې دوی د ماډل په شکل کې جوړې کړې وي او په کې زیاتره کلتوري نخې دي په عملي کې دوی ډیر خوشاله دي. لکه چې یو زده کوونکی سجاد خان وای
مونږ په هر یو ماونمنت کې یو خاص پیغام خو دی په هغه کې د سوات کلچر هم ریپرزینټ کیږي، د سوات فورست او ټوریزم هم ریپرزینټ کیږي، نو دې باندې زمونږ ډیر زیات خوشاله یو.
یو بل زده کوونکی سمیا وای چې دوی سوچ په عملی توګه ښکار کیږي نو دوی لپاره دغه د لوی ویاړ خبره ده.
په دې باندې خو زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ځکه چې د یو انسان سوچ دی هغه به هر ته راوځي، هغه پریکټیکلی دغه شین دغه د پاره د فخر خبره ده.
د سوات پوهنتون یو استاد عمران خان وای چې دغه یادګاری نمونې به ځای خلکو ته او سیلانیانو ته ډیر ښه پیغام ورکوي.
زمونږ چې کم د کلتور چې کم اهم نه خېدی، کم چې زمونږ روایت دي، کم چې زمونږ قدرونه دي، کم چې زمونږ ژوند جواکو سیلانیان هم د دې خبريږي او زمونږ چې کم نوې کله کم چې په کتابونو کې وس او ریچې را سوات چې په خاصنګ اغه ته په پریکټیکل شیپ کې چې یو ماډل چې د مخې تراشي او دا به زمونږ چې کم کلتور دی به ژوندې ساتي.
چارواکي وای چې د منګوري خار په بیلابلو چوکونو کې به دغه یادګاری نمونې جوړول شي او کوم زده کوونکو چې دغه نمونې جوړې کړې دي د هغوی او د پوهنتون نوم ورته لیکلای کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په نگرہار کې د سبت احوال نفوس ادارې ته د کاغذي تذکرو د ویش لپاره کارکونکي د یوې ازموینې لاره په دند ګمارل کیږي. چارواکي وایي 200 تنه کارکونکي به د شپږو میاشتو لپاره په دندو وګماري چې هر میاشت په هغوی ته 40,000 افغانۍ معاش ورکوي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال دا رپورټ راکوي.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره به راتلونکي ټاکنې د هویت په پیژندپاڼو ترسره کیږي. افغان دولت اعلان کړی دی چې په ټول ملک کې د 10,000,000 خلکو ته کاغذي پیژندپاڼې ورکړل شي. په همدې موخه د ننګرهار د ثبت احوال نفوس ادارې په یو لوبغالي کې ازموینه واخیسته. د دغه ادارې مشر حفیظ الله فالوان وایي چې د ازموینې لپاره سباندې 3,000 ځوانانو نوملیکنه کړي چې یوازې 200 تنه به ترېنه د وړتیا پر بنیاد پر کار ګماري.
باید په ټول افغانستان کې 10 مليونه کاغذي تذکيرې یعنی پخوانی تذکيرې باید توزیع شي. روان انتخابات په همدې تذکيرو د 200 وبسته ننګرهار ته اعلان شوی 3300 کسانو ثبت نام کړی چې شپږ میاشتو قرارداد ده. دا توزیع تذکيرې د په ولسوالۍ کې دوی توزیع کوي چې هر ولسوالۍ ته موږ نه کسان مامورین ورکو.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اجمل عمر په ننګرهار کې د بیروزګارۍ په تړاو اندېښنه څرګنده کړه چې ورستر بلې مخ په زیاتېدو ده.
د ننګرهار د لپاره سخت احوال نفوس د ادارې د پاتې 200 وبستونه اعلان شوی دی. خلکم چې وکتل ځوانان مو کتل تاسو باور وکي چې د ځوانانو په لاس کې د ماسترن ډیګری نن لري او هغه نن د پروژې قرارداد کې دغه لپاره هم ځان صف کړی دی. د بیکاری نه خلک دونه مجبور دي پتنګ راغلي دي چې یو ځکه زی پیدا شي او دوی وطن لپاره خدمت وکي.
یو تن لسانس ځوان وایي چې مخکې هم د کارمندنې لپاره سوزه ازموینه ورکړي چې لا هم بیروزګار دی.
نومې بختجان دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. اقتصاد پوهنځي کې مې لیسانس کړی دی. اوس راغلی دغه ته چې امتحان ورکو. له دې وړاندې څو ځای په بیلابیل امتحانونو بیلابیل پروسو کې ګډون کړی.
د ننګرهار د ثبت احوال نفوس اداري چارواکي وایي چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ به د دې ازموینې نتایج د ملي راډیو ټلویزیون څخه خپریږي او هر هغه څوک چې په خپله وړتیا دې پروسې ته بریالی شوی وي له مخې سره به په دنده ګمارل کیږي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږی د رپورټونو ترڅنګ په دې خبرونه کې سندرې مهم تاسو لپاره ساتلی. د ننګرهار د یو مشهور سندرغاړي ایوب استاد دا سندره بوورو.
لیوالې مې کرمشنا د بیا بان سارا پری دې چګر زم لیوانه پغرونو. لیوالې مې کرمشنا د بیا بان سارا پری دې چګر زم لیوانه پغرونو. رات غرونا غړنګونا کار دین محالونا. اوس رات غرونا غړنګونا کار دین محالونا. دغره پر سر کې د وحمد جانان سارا پر دې چې ګرځم دی ونه پغرونو. لیوانه مینی کرمشنا د بیا بان سارا پر دې چې ګرځم دی ونه پغرونو. د چاد شوخ نظر د پارا پغرونو ګرځم نا قرارا. د چاد شوخ نظر د پارا پغرونو ګرځم نا قرارا. ماته د غورا په برسا چری گریوان سارا پر دې چې ګرځم لیوانه پغرونو. لاسا ناستم د غم د غر د پاسا. دلی ونی منی د لاسا ناستم د غم د غر د پاسا. د تصور پټال زنګي غم د خپل ځان سارا پر دې چې ګرځم لی ونه پغرونو.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون په کوټه کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره ورکړل شوی مهلت چې د یوې میاشتې لپاره و پای ته رسېدلې او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې دوی د بل پرله تیاری کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون په سوات کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال پر مرکزي حکومت یو وار بیا غږ کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړل شي. د پاکستان د سینټ په نننۍ غونډه کې 2509 ټاکل شوو سینټرانو سوګان پورته کړ. وروسته به د ورځې اوږدو کې د سینټ نوی مشر او مرستیالي وټاکل شي. پاکستانی چارواکي وایي له نن نه په پنجاب، خیبر پښتونخوا او فاټا کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د ضد څاڅکو ورکولو بهیر پیل شو. د پاکستان سرکار راډیو خبر ورکوي چې د پنجاب په 3 ضلعو کې به دا پروسه 15 ورځې دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو قبایلي سیمو کې به دا لړۍ تر 3 ورځو پورې جاري وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون اسلام آباد ته رسېدلی، نن د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو خبرې کوي. د پاکستان سرکار رسنۍ وایي چې له نوموړي سره د سوداګرو دیش کسیزه پلاوی هم ملګری دی. نن په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي که په 2014 کال کې بهرني سرتیري له ارزونې پرته نه وای وتلي، ښایي دا جګړه به دومره نه وای اوږده شوې. د اتریش آسټریا پولیس وایي په ویانا کې د ایران د سفیر استوګنځي څخه د باندې یو تن روس لاغې په ډزو وژل شوی چې پر یو محافظې د چړې په واسطه حمله وکړه. پولیس وایي له دې پیښې وروسته په بهرنیو سفارتونو کې امنیت ټینګ ساتل شوی دی. یوه شخصي ترکی الوتکه چې له متحده عرب اماراتو استنبول ته په لاره وه، د ایران په جنوب غرب کې نسکوره شوې چې په پایله کې په الوتکه کې سپاره 11 کسان له منځه تللي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي هم له نجیب عامر اورو.
په انګریزي ژبه خبریدونکي ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي پښتانه ځوانان یو وار بیا د مارش کولو لپاره چمتو دي. دوی دا مهال په بلوچستان کې دي او د ملک وتلو رسنیو دوی بیا له پامه غورځولي. ورځپاڼه لیکي دا کار د حکومت په غوښتنه کیږي او که رسنۍ په خپله کوي، خو دا د ډیر تشویش وړ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکي د پښتنو ځوان نسل په جنگونو کې لوی شوی او دوی د خپلو مشرانو په نسبت د ملک د حالاتونه ډیر خبر دي. ورځپاڼه لیکي پښتانه ځوانان ځکه پاسون تاړ شوي چې ملک دوی ته د دوهمې درجې د خاري په توګه کتلی دي. ډیلی ټایمز لیکي پښتنو ځوانانو د احتجاج لپاره سوله ییزه لاره غوره کړې، نو د دې اقدامې ستاینه کول پکار دي. په اردو ژبه خبریدونکي ورځپاڼې او صاف نن په خپله اداریه کې لیکلي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې د وخت نه د مخکې انتخاباتو وخت تیر شوی او حکومت په خپله ټاکلې موده پوره کوي. نوموړي ویلي د سینټ د مشر انتخاب باید متنازعه نه وي ځکه چې دغه اداره د پاکستان د یووالي سمبول ګڼل کیږي. نوموړي د سینټ د غړو د اخیستو لپاره د پیسو په استعمال سختي نه وکړي کړې دي. ورځپاڼه لیکي د سینټ مشر باید داسې کس وټاکل شي چې د ملک او قام لپاره ګټور ثابت شي، یو داسې کس چې داغداره شخصیت ونه لري او ټولو ته د منلو وړ وي. خبرې اخبار نن په خپل اداریه کې لیکلي چې د ملک د اکثرو سیاسي ګوندونو مشرانو پر پخواني وزیر اعظم نواز شریف د یو تن لخوا د سپلای د گزار غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د هفتې په ماښام پر خارجه وزیر خواجه محمد آصف هم د یوې غونډې پر مهال سیاهي غورځول شوی وه. خبرې لیکي د پاکستان په سیاسي فضا کې چې د عدم برداشت یا د نه زغملو کوم دود روان دی، دا د انتهایي افسوس وړ دی. ورځپاڼه لیکي د خپلو سیاسي مخالفینو د کم ښودلو لپاره د هغوی په اړه نازیبه الفاظ استعمالول او یا هم پر هغوی د سپلیو ګزارونه کول د تشویش وړ خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رائټرز خبري ایجنسی ولیکنه وایي د چین اسلامي کونسل د هغه هیواد پر مسلمانانو غږ کړی چې خپل دینی عقیده له سخت دریځ وژغوري. بلخوا اسوسییټډ پریس ایجنس په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور او جنگي فعالیتونو یو لیکنه خبره کړې ده. دواړو لیکنو مهمه برخه له منور شاور.
د رويټرز خبري ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی په چین کې د اسلامي مرکزونو چارواکو په مسلمانانو او جماعتونو غږ کړی چې د نورو هیوادونو انداز د نخپلوي او د چینی روایتو سره سم دی د خپل مذهب پیروي کوي. د چارواکو په وینا چینی مسلمانان د خپل عقیده له سخت دریزه وژغوري. د دې لیکنې تر مخه په چین کې خواوشا 2 کروڑ مسلمانان دي چې زیاتره یې د سینکیانګ صوبې یو غور دي او ترکستان یې ژبه وایي یا د صوبا د پاکستان او منځنۍ ایشیا ترمنځ پراته ده. چین په رسمي ډول د مذهب ازادي یقیني کوي خو په دې وروستیو کې یې د مسلمانانو په اکثریتي سیمو کې کنټرول سخت کړی چې د دوی په اند د ممکنه سخت دریزه او تشدد مخنیوي وشي. رویټرز لیکي چین په سینکیانګ کې ترسره شوی یو شمیر بریدونه له اسلامي وسلوالو سره تړلی ګڼي خو د انساني حقوقو تنظیمونه وایي په دغه سیمه کې زیاتره ناآرامي لدې وجه ده چې چین حکومت د یو غور خلکو په مذهبي او کلتوري حقوقو قدغنونه زیات کړی دي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي خو تیر اونۍ د امریکا په سینټ کې دغه هیبات ته د ورپېخو امنیتي خطرونو په اړه د اوریدنې پر مهال یوازې 4 واره د افغانستان نوم واخیستل شو او د 2 غنټو د سوالونو جوابونو په موقع یو سینټر هم د افغانستان په اړه پوښتنه ونه کړه. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي پوځیان موجود دي چې په کې 13 میاشتې افغان ځواکونو د روزنې لپاره ورغلي 800 پوځیان هم شامل دي او یو شمیر امریکایي جازونه هم د وسلوالو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو سره ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس زیاتوي چې که څه هم د تیر کال په اگست کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه جارحانه ستراتیژي اعلان کړه خو تر اوسه په دغه هیواد کې د امنیت حالات واضح نه دي. په عامه توګه په افغانستان کې په پسرلي کې وسلوال بریدونه زیاتېږي نو په دغه موده کې به ښکاره شي چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی څومره ګټه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه دا چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شته کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د جنوبی کوریا چارواکي وایي له شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسیې له چارواکو سره هم خبري وکړي. دا په تاسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د یو تړون په اړه خبرو ته تیاری ښودلې. پیونګ یانګ ویلي د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته چمتو دی. تفصیل له احمد تکل څخه.
د جنوبی کوریا دوه جګپوړي چارواکي چې تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې یو چین او بل جاپان ته ولاړ شي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست ویان په یو ټکست مسیج کې خبر ورکړ چې د ملي امنیت د ادارې مشر چونګ یوی یونګ به سبا دوشنبه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر سو هون به د ملي امنیت له مرستیال سره یو ځای د سه شنبه په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره وګوري. د جنوبی کوریا چارواکي به پیونګ یانګ ته د خپل وروستي سفر او خبرو په اړه د چین او جاپان له مشرانو سره بحث وکړي او د ملي امنیت ادارې مشر به د پیکینګ له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د جنوبی کوریا همدا دوه چارواکي د یکشنبه په ورځ له امریکا څخه خپل هیواد ته ستانه شول. د چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیغام د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورساو. کیم په دې پیغام کې له ښاغلي ټرمپ سره کتنې او د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له هغه سره خبرو ته تیاری ښودلې وه. ښاغلي ټرمپ وویل چې له کیم سره کتنې ته چمتو دی. تمه ده چې دواړه مشران به د مې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري خو د دې کتنې دقیق وخت او ځای تر اوسه نه دی معلوم. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست د مانی ابي کور یو چارواکي د یکشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد پر پوله پروت کلی پانمونجوم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریز لپاره خورا مناسب نومند دی. د دې مقام په وینا د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریز مخکې خای د اپریل د میاشتې پورستیو کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم په همدې کلی کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري، چې دا به په تیرو لسو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی کتنه وي. د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریز د احتمالي موقعیت په اړه پرسنیو کې د سویس، سویدن او د جنوبي کوریا د اړون ټاپو جیجو نمونه هم اخیستل کیږي. سیول وی د امریکا او شمالي کوریا چارواکي به په مستقیم ډول یو بل سره خبرې وکړي، خو جنوبي کوریا به له دواړو خواوو سره سلا مشورې کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2013 15,580 1,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د هغې ترکیه الوتکه ټوله 11 سورلۍ وجل شوي چې پرون د ایران په کورت ښار کې ولویده. دا الوتکه د متحده عربي اماراتو له شارجې څخه استنبول ته روانه وه. الوتکه د بساران په نوم د یوې ترکی شتمنې کورنۍ پورې مربوطه وه چې په وجل شو کې د دې کورنۍ یوه غړی هم شامله ده. تفصیل له صفی الله ستانکزی څخه.
یوا ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله 11 سورلې وژل شوې ده. دا الوتکه له متحده عربي اماراتو ترکیه ته روانه وه. د ترکیه د سر صلیب د کمیټې مسول په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د الوتکې اته مسافر او درې عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شوي کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یو غړی هم شامل ده. د ترکیه د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او اته مسافر او درې عمله یې درلودل. په وژل شوي کې د حسین بساران لور اته وشتکلنه مینا بساران هم شامله ده. تمه وه هغه راتلونکې میاشت واده وکړي. بساران پانګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژي په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا یې خپله ده. ډي ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا له خپلو وو خورلڼو سره دوبۍ او شارجې ته په چکر تللې وه چې استانبول ته په لار دا پیښه پرې وشوه. د ایران د بیرونیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدي ویلي د الوتکه پرون یکشنبه له شارجې استانبول ته روانه وه چې په کورت ښار کې د د هوا په خاطر لغره سره ولګیده او اورې واخیست. کورت ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتر کې پروت ده. خالدی ویلی الوتکه سوځیدله او ټوټې لورې ښکاری دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې ویاند د هم ویلي چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسیدو په لټه کې ده، خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یو میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لویدو دویمه مرګونی پیښه ده. تر دې مخکې د فبروري په 13 د اسمان شرکت یوه الوتکه تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول شپږ شپېته سورلۍ ووژل شوه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د هغې هیواد د دفاع وزارت وایي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون یکشنبه مشال رډیو ته وویل په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه مني خو د اندېښنې وړ یې نه بولي. خو د فراه او هلمند ولایتونو یو شمېر استازي وایي که چېرې د دغه ولایتونو امنیت ته پام ونه شي راتلونکي پسرلی به خطرناک وي. واصل وصال رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول همدا اوس په لسو ولایتونو کې 14 تاروزي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شان ویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي.
متارکه دښمنه تایید میکنیم،
دی وای موږ د دښمن خزښتونه تاییدو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې 13 هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هیڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سکل په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري. د پته سیال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې 14 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له 100 میاشتو راهیسې د اندېښنه لري چې د دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نشي. د فراه پخواني والی محمد عارف شاه جهان هم د نامنیو د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي سوکونه په فساد د وسلو مهمات او دغه شان د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استازي محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فراه خار 15 کیلومتر ته را رسیدلی دي. جنگ روان دی. طالبان له هلمند او نورو سیمو دلته راغلي. د فراه په 15 کیلومتر کې یو پوسټ نیولې او خلک له دې امله سخت اندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري. نوموړی وایي ډېرې کورونه وران شوي او د خلکو لاسرسی روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته کمه ده. ښاغلی افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینا لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک غیر دولتي مؤسسې خپل کارونه په سمته توګه ترسره نه کی و بتړل شي. ولسمشر غنی چې د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د غیر دولتي مؤسسو کارونه د پام وړ دي خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې لا هم د ځینو غیر دولتي مؤسسو د لګښتونو د رپورت ورکونې پروسه شفافه نه ده چې د خبره دغه جدي ستونزه ده او باید یو حل ورته وموندل شي. اجمل تورمان تفصیل راکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم بولي خو یې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم متوازن شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورې په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي مؤسسې سم کارونه کړي او لګښتونه شفاف نه وي و به تړل شي. د ښاغلي غنی په خبره د غیر دولتي مؤسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژه.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود.
د وی د غیر دولتي مؤسسو د کار میکانیزم پروژې دی. کله چې واځي په 1995 کال کې 15190 پروژې موجود وي نو آیا کاري ګټه ورده؟ دا سیو هواد ماته وخی چې په غیر دولتي مؤسسو یې اتکا د بیوزلۍ د لمنځه وړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي. نو موږ یو اساسي بحث ته اړتیا لرو. ولسمشر غنی وایي چې په دغه هواد کې انجوګانې په 13 ولسو کلونو کې په نه دي توانې دلی چې یو پراختیایي اجندا جوړ کړی. نوموړی وایي دا باید وشي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکوونکی دی او غیر دولتي مؤسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، ښې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوی کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر لګولي دي خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته مؤسسو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر شمیر ماسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي چې دا یو لویه ستونزه ده. دا د غیر دولتي ماسو لمړنۍ کنفرانس چې په افغانستان کې جوړیږي چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف یې د انجوګانو ترمن د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بیوزلۍ کچا 9% لوړه شوې ده چې باید د حکومت ترڅنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې پر راکمولو کې ګټور تمام شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
په سواد کې یو ځایی ادبی تنظیم یو وړیا کتابتون جوړ کړی چې پکې خلک د بیلابیلو کتابونو مطالعه کولی شي. دوی دغه کتابتون جوړونکي وایي له دې کار یې مخ داده چې په خلکو کې د مطالعې کولو شعور زیات شي. د مشال رادیو خبریال رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځی ټولنې کتابځای نومې مرکز پرانسته کړي چې پکې یو شمیر د پښتو، اردو، انګریزي ژبې او د کالج د کونکو لپاره کتابونه اخوډې شوې دي. د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی د کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیه اغستي او دغه مرکز څخه د کونکو یا د کتاب لستونکو ویډیا کتابونه ترلاسه کولای شي.
مونږ مقصد دا دی چې مونږ علم خور کړو. علم خور کو هر سړی ته د علم ورسی. علم استعمال
کتاب مرکز تا ولار د جانزیب کالج یو زدکون کې مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب ځای سره پوره پوره مرسته کوي.
مونږ به خپل کوشش هم کوو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولو کو ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو. دا ټول مرګري زما سره چې کم دي دوی خپل کتابونه راوړي موږ به کمپین چلو موږ به په کالج کې وړو. تا
یو بل زده کوونکی سیرات چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي. ویډیا کتابونه ترلاسه کولو سره به د ضرورتمند زده کوونکو لوی خېګړه وشي.
دا ډیر ښه سوچ دی او موږ ډیر شي کسان دي چې هغه لکه کتاب وس نه کی کتاب نه شي اغسته. نو دا زما په نیت باندې لکه ډیر ښه سوچ دی او موږ به کوشش کوو چې یوازې دا ځای نو په دې غونډو علاقه کې په هر ځای کې دا کتاب ځای جوړ کو او دا غیر لپاره موږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتاب ځای ته ها خلک خپل کتابونه د ډالۍ په توګه راوړي شي. اچھا سره چې په کورنو کې کتابونه هڅه پراته وي یا هغوی پکې یو ځل زده کړی کړی وي دغه کتابونه دې پردای کې ورکولو په ځای دوی ته حواله کړي دوی به وړاندې په کار راولي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشالي د سارو ته ندي هر پتا بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې د نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د خیبر پختونخوا د ملکن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي په اسلام آباد کې د آهنگ کدا یا آهنگ کدی په نوم د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز پرانستی دی. دی وایي له موسیقۍ سره د ځوانانو مینې ته په کتو یې دغه کار کړی. د آهنگ کدی زده کوونکي خوښ دي چې د موسیقۍ د معیاري زده کړو یو ښه فرصت په لاس ورغلی. د مشال رادیو رپورټ ورپسې یوه سندره. د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه یې نوم وګاټه. نوموړی د لوړو زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کده جوړ کړه.
زما کوم میوزیک اکیډمی د نزاغه ته د سورونو کور ویلی شم. شپږم جنوري 2013 باندې مونږ دې باقاعده پرانیسته واغم وکړه. تر اوسه پورې زموږ سره 18 سټوډنټان دي، 11 درباب سټوډنټان دي، د وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت مونږ د پینټینګ کلاس هم سٹارټ کو، دوه سره د ګیټار سټوډنټ دي، دوه د پیانو سټوډنټ دي. جینکه هم راځي، د فیملیز هم راځي، ماشومان هم راځي. د جینډر هغه ایشو پکې نشته چې یعنی صرف به الګان زده کړې کوي جینکه بنه کوي.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدې لپاره وپاڼه هم جوړ کړې او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
hankada.com زموږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به هغه باندې. زموږ فیس ټیکم منتلی دی نو هغه 15000 دی، دین علاوه 15000 ایڈمیشن دی. پافته کې دوه کلاس زموږ اخلو، ګل نتر زیارت ورسپوري. اکثر موږ میوزیک سیشنز کو، ټول سټوډنټ یې راوځي کو یا د سیو کو چې یو میوزیک ایونت پکې وړو کې شان دي کیدونه. یو فنکار پرفورمنس هم کې خلک ووري هم چې کم خلک غواړي ایڈمیشن نو هغه افس تر اتلی شي. دا په 11 مرکز کې سلیکټ سنټر پلازا 13 نمبر افس پر دریم فلور باندې.
د گلګت بلتستان نومان اسلم چې د اسلام آباد په پوهنتون کې زده کړې کوي له بلال خان بلال څخه د رباب زده کولو لپاره آهنګ کدی ته ځي. اسلام وای رباب یہ د خوخی ساز دی او بلال ورتا پڑے رختو گا زده کبی.
ایک تو ہمارا کلچرل تھوڑا سا ٹچ ہے، میں اصل گلگت بلتستان سے ہوں.
ز د گلگت بلتستان م او رباب ز مغل کلچر سره هم اڑ لری، ز مغ خوئی بوئی هم پختنو ته زیات ورته دی. بلدا چ د رباب او ز مغ د موسیقی دی وی علی چ چرده ورته وایو، اوازونه هم سره نگدی دی. نو ځکه ما وغوښتل چې رباب غږول زده کړم. بلال صاحب ډېر ښه کار کړی دی چې موږ ته یې په اسلام آباد کې اکیډمي جوړه کړې. زه یو شمېر استادانو ته تللی یم خو هغوی به پیسې رانه واخیستې او څه به یې رازده نه کړل. د کلاسیکي موسیقۍ څومره زده کړې چې ما په تیرو دوو میاشتو کې کړي، په تیرو درو کلونو کې مې نوې کړې.
کتون کی وای په پښتنو کې لخکول هنرونو په تیر له موسیقي سره علاقه لرونکي خلک ډیر دي. دوی وړاندیز کوي چې د اسلام آباد په څیر د خیبر پښتونخوا په پیښور او شمیر نورو خارونو کې هم آهنګ کدی ته ورته د موسیقي د زده کړو مرکزونه باید جوړ شي.
کچستا حسن میں سائل